السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او اوم ورځ نن یکشن بده د لړم یا عقرب 13 د نومبر 3 په فایل کې خبرونه. د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د ګازو په یو شرکت کې تیر ماښام اور لګیدلی. د بختر اژانس د خبر له مخې د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زدران ویلي چې اور وژون کې د دغې اور لګیدنې د مخنیوي په خاطر سیمې ته استول سوي. بلخوا ځینو سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د قلعه حیدر خان په سیمه کې د څو چاودنو غږونه اورېدل سوي دي. په ځینو رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې او تصاویر د اور لمبې او لوګي ښیي. د اور لګیدو د علت او احتمالي زیان او مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو او افغان خبریالانو د شنبې په ورځ پیران کې د افغان خبریالانو د وضعیت د څېړلو غوښتنه وکړه. شاوخوا 500 دغو افغان خبریالانو او فعالانو چې ښځینه خبریالانې هم پکې وي خبرداری ورکړ که د دوی غوښتنو ته پام ونیسي تحسن او لاریون به وکړي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي نوید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبری
ایران که د مدنی ټولنې د سازمان او افغان خبریالانو د غونډې هدف دا و چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو لخوا ورته هیڅ پام نه دی شوی. زموږ غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه د خبریالانو او د مدنی ټولنې د فعالانو وضعیت ته پام وسي. که دوی دا ځل پام ونه کړي موږ به په پراخه کچه لاریونونه پیل کړو. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې سلګونه افغان خبریالان او فعالان له هېواده وتلي او اکثرو یې په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالۍ ژوند غوره کړی دی. د ایران د بشري حقونو سازمان وایي د ایراني رژیم لخوا د یوه افغان په ګډون 6 کسان اعدام سوي. دا اعدامونه اکثره د کراچ ښار په قزل حصار زندان کې سوي. اعدام سوي کسان د مخدره موادو بریدونو یا قصدي وژنو په تور په اعدام محکوم سوي وو. د ایران د بشري حقونو سازمان چې د ناروې په اوسلو ښار کې دیره دی په یو راپور کې ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره د روان کال په اکتوبر میاشت کې لږ تر لږه 106 کسان د ایران د رژیم لخوا اعدام سوي. دا په 2018 کال کې د ایران د بشري حقونو د سازمان لخوا د اعدامونو له ثبت وروسته په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د سودان د محلي مقاومت کمیټې چې په ټول هیواد کې د مرستې د همغږۍ له سلګونو رضاکارانو ډلو څخه یوه ده وویل چې لږ تر لږه 12 کسان د شنبې په ورځ په شمالي دارفور کې وژل سوي. د فعالانو په وینا د چټک ملاتړ ځواکونو په بمباري کې 15 کسان ټپیان سوي هم دي. دا ملیشه ډله د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې د سوډاني پوځ سره جګړه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د غزې په شمال کې پرون د ګوزڼ ضد واکسین پر یوه مرکز په یوه حمله کې د څلورو ماشومانو په ګډون 6 کسان ژوبل سوي. دغه سازمان پرون شنبه د غزې په شمال کې د ګوزڼ ضد واکسین د کمپاین دویم پړاو پیل کړ، ځکه دغه کمپاین څو ورځې مخکې د اسرائیل د بمباریو له کبله ځنډول سوی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسوس ویلي د واکسین دا مرکز په هغه ساحه کې و چې مخکې هلته په جګړه کې پر بشري وقفې موافقه سوې وه او له مخې د واکسین پر مخ بیولو ته اجازه ورکړل سوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې په ولادیوستوک کې په اوږده بند د امریکا د قونسلګرۍ د یو پخواني کارکوونکي د محکومولو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې امریکا په روسیه کې د دغه هیواد د ماموریت د پخواني کارکوونکي رابرت شونوف محکومیت په کلکه غندي. پیرامیه کې پر شونوف لګیدلي تورونه بې بنسټه بلل سوي او د هغه محکومیت یې سخته بې انصافي بللې ده. د نومبر پر لومړۍ د روسیې په لرې ختیځ کې د پریموري سیمه ییزې محکمې شونوف له یوه بهرني هیواد سره د پټې همکاري په تور په 4 کاله او 10 میاشتو بند او نقدي جریمې 1,000,000 روبل چې څه باندې 10,000 ډالر کېږي محکوم کړ.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په وروستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله. تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبي افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه. په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرله پسې بری ترلاسه کوي او ښې لوبې کوي. په دې بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ په راتلونکي خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. اول فدای صاحب که خبری دی ورستی بری پایل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي و غټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي
سو ارخه د دې موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډېره لوړه ځي همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې سکل دوی میدان ته راکوزیږي دوی ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبیږي ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړي دي او بل خبره دا ده چې د کرکټ پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تاسو لاس ته راغلی دا د ستو میچور کرکټ کې او ته ډېر انفورمډ کرکټ کې د صدیق الله تعالی پانی خایې چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسیبل وکټ خپل د لاس ورکو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو تشکاری
د آسیا جام غټل د افغانستان الف لوبغلې ته یوازې د یو جام غټل نو لکه څنګه چې فدای صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورستر بلې نورم خې خوا ته روان ده د خې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبي د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه ک نور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبي دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي لکه د 2023 نړیوال جام د ورسته چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغې دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاس تراوړنه د هغه موانع او مخه ډب کوي نو د افغان کرکټ دراتونکو لپاره دغه کپ ګټل یا اتلولي ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلونکو په څنګه کیږي د کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي نو دوی هم رسیدل شي دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغام
مونه دي
چې افغان کرکټ ته
ور کړی دي ډېر مننه فدای صاحب عموما چرته چې فقر وی نيستي وی اقتصاد خراب وی د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغېز لاندې راځي په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغه سي دی مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه په خو ډېری اکاډمۍ وی لکن لډېرو مې اوریدلې دي چې هغه اکاډمۍ اکثره و سقوط دي بندي شي وی دي لدی سره سره د افغانستان کرکټ په پیر یو کال کې تاسو ډور اشاره وکړه چې ودا یې کړی ده دلیل څه کېدای شي
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړه چې نوې ځوانان هیلمن کیږي دی وی هیلې راځوندې کیږي چې واکه په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی استاو روکان راتلونکی استا د دې دلیل خو دا هم داسې مثلا دوی په نړۍ باندې د نړۍ په کچه باندې ګوري چې راشد خان په څیر د نبی ساحل په څیر د رحمان الله ګربس په څیر او عظمت الله مرزای او دا چې نور ټول لوبغاړي چې موږ دې نړۍ په کچه باندې ځلېږي نو دوی ته دا هیلې ورکوي زه د خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې وي وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي نو دا دغه خی چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده او په ځنګړی توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات ک په ځنګړی توګه پاکستان یې مات ک موږ ولې د سی یو صفه پایل سولا خلک راغل خپل ماشومان اکیډمۍ ته راوستل وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کی نو دا ټول کې موږ ته خی سي د دغه پرمختګ لامل سره د دې سی په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وی مشکلات به د نړۍ متکثر ستونزې ډېری دي خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیلستا کوبل دا چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر روان ده لکه هڅه باید وستایل سی او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاسره وړل ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کارو کې دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی دغه لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی او د ډومېسټک کرکټ سره سره د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبې وکړي
لیکن فدای صاحب دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخ کې یا اتلس کاله مخ کې یو خودل شوی او وسې مش نتیجه وینو ځینې دغه سندشنل لري چې دا په خو دغه نیالګي کینول شوی او چې وسې مش سمر اخلو لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي
برعکس د کې بز تاسو سره موافق نه یم ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده هغه تر اوسه تلس کلن وړکای لګ ده او ماشاءالله تاسو د کرکټ ګورئ او دغه څه ډیر نوې تنکی ځوانان دي په افغانستان کې خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړي رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړي افغانستان کې رامخته شوی ده نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنی لوبغاړو بالکل د نوې ځوانانو لپاره یو الهام
بله زما منظور هم دا و چې دی ول ساتلس کالو محصول دی دا خدای دې وکړي چې ول ساتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو ساحل صاحب صدیق الله اتل زلیدو ډیرو ته هلي ورکړي دي چې افغانستان دی بیټینګ په برخه کې کمزوري وو او د دې ش زلیدو دغه نیمګړتیا تر یو حد پورې لري کړی ده تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سي شو وسلی شي
د صدیق الله تل سره چې څومره نظر غېدلې میام چې څومره غاورې دلې په هغه لک کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري دغه فزیکی قوت او دغه غاړه د لوب تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبيږي نو دغه هغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور دی هغه نه پریک دي چې هغه خلو به وکي صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې لکه د رحمت الله ګربز غوندې لکه د ابراهيم غوندې یا لکه د عظمت الله عمرزي غوندې چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبغاله کې لرو صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډیر قوي لوبغاړی دی د صدیق تل په څیر توپ دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی ورسته راځي دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهني دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړې لوب وکړي په کرکټ کې واستلاله ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې خلو به وکړي نو دا لوبغاړی چې زوینم کسه هم د د لوبې یا د د کرکټ د کیریر یا مخینه چې ډیره وګدا نه ده د په 2011 کې اکیډمیک کرکټ پیل کړی په 2013 کې د انډر 19 تر راغله او هغه نو وروسته په 2-3 کالو کې د تر ملي ټیم ورسید دا استعدادونه کا سړی وای ډیر کم هم وی لکه دا په لیول اساسه کې څو لوبغاړي پیدا کیږي یعنی ډیر زیات نه وی نو افغان کرکټ باید له دغه استعدادونو ګټه واخلي ځکه هغه ځان وخو د هغه چې کم ورځ راغله هغه لک خ کرکټ کوي کله چې لوبغاړي په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړ لوبغاړي یا توپ وهونکي تل لري چې هغه جګ قدم لري هغه کیڼلا سه هم د هغه په تخنیک کی مسائل هم برابر دی او فزیکی تکړخت یا فټنس هم برابر دی
عموما زړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي کمو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي چانس ورکړل شي یو څه موانعونه یو څه خندونه به وو خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې شذلې دي او نور داسې معلومیږي چې زړه دی باید ځای نو یو ته ورکړي لیکن د مشدي افغانانو دغه سی یو هغه عادت چې په صغر د هم نش څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوې لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډیر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې کچیر ته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شل اوریزو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوان لوبډله والا او سات عمر یې څلورویس کال او زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې دیسی ماته صحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانېدو ده. او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده، اکثره دوی د وګړو د تجربو نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي. او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او سارم یې هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناشته پیدا کړی شي، او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ټکه کړي، موږ متاسفانه ولیدل چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو، او د لپاره هم د غتیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګوري او راشد خان موږ په ټیسټ کې نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې، نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده، او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې شوی، ما په خپله دی لیدلی ده. جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې، ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیټ سیشن ورسره روانو، نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنه کې دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ سی په تو په چونکو کې د موږ نوې تو په چونکو کې را مختصوی دي، علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده تلس کله نه لګ ده را مختصوی ده، نو ان شاء الله سیمګا لوګډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سی دوستان ده د ښنه ولري سیم سره زړه لوګاړي په لوګډاله کې پاتې دي تر اوسه پورې خلک زینه د ښنه ولري مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو سی الحمدلله د موږ د لوګډاله لاس راوړنې واقعا سی د سټایل ور دي.
مننه سلام ساحل صاحب، یو پوښتنه چې شاید زموږ ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري، دلیل یې څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله، له افغانستان مسابقه ختمه نه و، بیا بله مسابقه درلوده، بیا بله درلوده، پاکستان هم داسي، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي. اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم په لاس ورځي، او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سبې یو مسله خو دا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې د نننه کرکټ نه کیږي، افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو زوبۍ یا هم د دوبۍ میدان استعمالوي. اوس هند بیا ورسره هوکړه کړې ده چې هلته هم کولای شي ځینې میدانونه نه استفاده وکړي، خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایي هیواد ته ورکول کیږي. که هلته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به د هغوی پی کیږي، نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغاړو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي، هغه کې له سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي، په دې باندې خبره کیږي. نو ته باید په اداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندوستان کرکټ دې د قانې کې چې هغه ستا د ټیم سره سیریز وکړي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیواله ته خودلې ده چې د دې دی قابلیت لري چې لاسترالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټو کې اداره وکي سیریز وکي یا لوب لړۍ ولوبي او دغه لوب لړۍ منګه ګټلې دي چې موږ ساوث افریقا غوندې پیاوړې لوبډلې نه د لوب لړۍ وګټله له هند سره په هند کې شلوري سیالي وکړي یو لوب مور سره مساوي کړ شي په دو سوپر اور کې دغه نتیجه را وته یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول هغه ځای کې راو هغه ځای ته ورسي وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري کله د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غختل او پیاوړ شي د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا چې کا د استرالیا غونډې هیواد دي یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ له ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبي ونی کی موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنې بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري د هغه حقوق په بنیاټ باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاری ځین وايي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اټیکاپې کوو
د موږ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزوم کې رئیس مجید صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده هغه کوم اکیډمي چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیږي څخه زده کړې او را مخته کیږي هغه تا اکیډمي اکثره لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي دومره د سه مناسب شرایط ورته نسته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي نو دا یو ورخ د موږ تاسو د لوبډاله د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډاله کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي دا کیچینګ د موږ بهتره ده خو د کیچینګ افیشنسي د څه حمله پیوړې کېدلی شي نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوري د سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وسی او دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا په ملي ټیم کې د لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثره د افغانستان بیټینګ کولاپس کړی دی لکه یو پسې څو وکټې پرله پسې تللې دي اوس چې دغه ځوانان لکه صدیق الله تل را مخته سوي ده یا مثلا څنګه چې ابراهیم زدران کرکټ کوي هیله دا دي چې د دوی دغه کرکټ نوي ځوانانو ته یو یو ښه الهام وي او ځینې ښه الګو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر
مننه سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ مور لا هم کار ته ضرورت لري فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته اکثرا خلک په وچز مکه لوبه کوي نو الته دایف نشي کېدی
صحیح دقیقه خبره کوي کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندي دغه چمن لون کی چې را نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلیر یا لوبغاړی ډایو وه هي اخیزه چې نو هغه کلهږي حتمن د زنګنونه یا د سینه د باډي ډيري برخي په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر مهال باید د دومره ونه خوږيږي چې یو کې چې ترنیولو ورسته د څورزې بستر وي یا څورزې پټې لګولي دا ششته په افغانستان کې هم د مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په هلي دوه د ملي لوبغاړو په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره من کوو هغه د اکیډمۍ په سطحه هغه د ډومېسټ کرکټ په سطح باندې. ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي، کاغد غازی امان الله خان لوبغاله ده، کاغد اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده، کدی کابل ده او د قندار او د خوست، دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله، یعنی هموار ځمکه به نه وي، میدان به داسې و چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمن وی، چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغل ته د ستونزې ما لیدلې وی تر 2019 پورې کوز بهتره شوی، نو دا ډیره خبره ده. نو دا هغه څه دي چې لوبغاړې ذهن نن ډارایي، کله چې لوبغاړې وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکړي. او فیلډینګ تر ډیره پورې دا کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده. کله چې لوبغاړې زړور نه وي په هر برخه کې، کاغه توپ وهنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي، کاغه توپ اچونه کوي، هغه که وډار شو د هر څه نه کوډار شو. غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي، د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولري. اوس دا ټول لوبغاړي چې دي، که په جلال آباد کې، که په خوست کې، که کابل کې کرکټ کوي، دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي. په ګراوند کې یوازې دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټنګ وشي، دا په اکاډمۍ کې ښه صحیح کیږي، خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 45 متره بونډری ولري، هغه کې لانګ کیچینګ ده، هغه کې ګراوند کیچینګ ده، هغه کې ډایوونه دي، دا ټول شینه چې دي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي. په نوره دنیا کې به دا سانتیاوي ډېر زیاتې وي، خو په افغانستان کې دا سانتیاوي نشته، او دغه سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي. او موږ به چې افغانستان کې کله چې زم په مسؤلیت کې وم، د یو سټیډیم یا د یو ګراوند جوړولو وړاندیزونه موږ کول، نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي، ویل چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای. نو دا یو غټه ستونزه ده. دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته، ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده. کله چې ته یو معیاري سټیډیم ونه لرې، ته یو معیاري اکاډمي ونه لرې، ته یو معیاري لوبغالی ونه لرې، معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري. معیار کې اول مهمه خبره دا ده، ویکټ او دا چمن، دا دوه شینه تر ټولو مهم دي. نو دا شینه په افغانستان کې وستون زده، د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې، دا مغه نېچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ ده، او هغه زړورتیا ده چې زمونږ په لوبغاړو کې شته، چې هر ډول حالاتو سره مبارزه کوي او مقابله کوي، د ځان په خوګېدو هم نه دي. نو هغه ورځ صدیق قتلم مولیده چې لاس کې پرهارو، دغه لاس ته پښو او خدایغه باوجود هم د کوشش کو، دغه سټاپونه خو په کرکټ کې ډېر عام دي، ډېر زیات پیخیږي. داسې لوبغاړي راغلي دي چې په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخه نه وینه رواني، خو هغه بیا هم غلوبه کړي چې شنواټ سنې پای پیل کې، او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړي او که څه هم غسیالي بللې و، خو دا مثالونه شته په کرکټ کې. نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده، په نوره ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي، دا په حکومتونو پورې تړلې دي، یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي، یا شخصي ملکیتونه دي، خلکو جوړ کړي دي، انویسټمنټ یې کړی. افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول ځمکې اکاډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي. زه فکر نه کوم که په نوره دنیا کې دومره جایداد د بل کرکټ بورډ ولري.
ډېره مننه فدای صاحب، د ټیسټ په اړه که خبر یو کو، د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلو ور مسابقو کې ډیر شته، د دنیا له لومړی درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلی هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدا لسی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکړي چې هغه معیاري برخو ته توجه وکړي، هی وکټ ورته جوړ کړي، او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنونه ورته ولرئ، څنګه چې سایل صاحب ورته اشاره وکړله. ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې چې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې، دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې، ولې مخکې به درې وکټې، اوس اووه وکټې جوړې کړې دي، او شنه وکټه یې هم پکې جوړه کړې ده. دې کې چې تیز بالران هلته پریکټیس وکړی شي، او دغه چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیای نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبي په سیالیو کې د مخ کې تګ لپاره مهمه ده چې موږ په کورنی کرکټ کې د پاملر نه وسی او د موږ دغه کوم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ سي پلار اچول کیږي د کې کوشش وسی معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې سي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سي په هند کې باید څه ویولا د ورخ له کبله ونس ولا هغه یو ځای ولا ځکه چې دومره غټ ټیم سره کتا ته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه تاسو وګورئ سریلانکا بنگلادیش آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالیو کې ورسره د سې ډېره ښه سیالي ونس وکړلی او ټیسټ د کرکټ ځان ده یعنی ټي ټوینټي ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغوی هغه ټمپرمنټ جوړ سوی دی هغوی هغه